آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
درنو محترم اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن د زمونږ د هما نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه اوري. د دې سات خبرونه ویان سید سلیمان شاه. د جمعې په ورځ د بم په یوه زورورې چاودنې کې چې د کابل له ښار د نهمې امنیتي حوزې مربوط د التقوا په جامع جومات کې ځای پر ځای شوی او پېژندل شوی دیني عالم او اسلامي مبلغ مولوي سمیع الله ریحان په شمول دوه کسان د جمعې د لمانځه د ادا کولو په وخت وژل شوي دي. دغه پېښې ذمهواري چې حمله قبوله کړې، شپاړس کسان نور په دغه مرګاني بند کې ټپیان شوي دي. مولوی ریحان چې په اصل د ننګرهار ولایتو د کابل د پېژندل شوو دیني عالمانو له جملې نه و چې تل به په ډېر متانت او حوصله په تلویزیوني پروګرامونو کې برخه اخیسته او د خلکو دیني پوښتنو ته به یې په ساده او قانع کوونکو الفاظو ځوابونه ورکول. له بلې خوا د جمعې په ورځ د پاکستان د بلوچستان صوبې د مرکز کوټې د پښتون آباد په سیمه کې هم د یوه جامع جومات دننه د بم په چاودنه کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او اتیش کسان ټپیان شوي دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د ایران د احتمالي ګواښ په مقابل کې د خپل طاقت د پیاوړي کولو په غرض منځني ختیځ ته 1.5 زر امریکایي عسکر استوي. امریکایي چارواکو تېر هفته د فارس په خلیج کې د سعودي عربستان په دوو ټنکرونو د حملې پړه مستقیماً د ایران د پاسداران انقلاب په غاړه اچولې وه او په سیمه کې د امریکا په ګټو باندې د احتمالي حملو په اړه خبرداری ورکړی و. په داسې حال کې چې د فارس په خلیج کې د امریکا او ایران تشنج زیاتیږي، د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره وکتل. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کانګرس د اعتراضونو باوجود سعودي عربستان په شمول په دریو عربي هیوادونو باندې په پراخه پیمانه د وسلو د پلورلو اعلان کړی دی. ټاکل شوی ده چې دا 2 میلیونه په ارزښت وسلې په سعودي عربستان، اردن او متحده عربي اماراتو باندې وپلوري. ټاکل شوی چې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره د ملاقات په خاطر بل هفته برلین ته سفر وکړي. پامپیو دا سفر جرمنی ته په داسې حال کې کوي چې د جرمني او امریکا ترمنځ د ایران په سر تشنج زیات شوی دی. د انډونیزیا د جمهوري ریاست د انتخاباتو ناکام کاندید متقاعد جنرال پرابو سوبیانتو دغه هیواد قانوني محکمې ته د جمعې په ورځ خواست وکړ چې د اپریل 12 نیټې د جمهوري ریاست انتخاباتو نتیجه باطل اعلان کړي، ځکه چې د نوموړي د مدافع وکیلانو په قول ټګي او برګیب کې شوی وو. د رویټرز اژانسي رپورټ ورکوي چې محکمه به د جون په 14 باندې پریکړه وکړي. انډونیزیا د یو غټ سیاسي بحران سره مخامخ ده. په تیرو 4 ورځو کې د جاګارتا په شمول په غټو ښارونو کې مظاهرې شوي دي چې د قهرجنو مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې 8 کسان وژل شوي دي او 900 په شاوخوا کې زخمیان شوي دي. شمالي کوریا د فروری په میاشت کې په ویتنام کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او دغه هیواد د مشر کیم جانګ اون د دویم سرمنشي غونډې د ناکامۍ پړه د امریکا په غاړه اچولې او خبرداری ورکړې تر څو چې متحده ایالات په یو طرفه ډول د شمالي کوریا د اټومي وسلو د ختمولو له غوښتنې نه صرف نظر ونه کړي، د دواړو مشرانو ترمنځ به بله غونډه هرګز ونه شي. د امریکا د سمندري قواوو پخوانی سایمنصب پال ویلهن چې د روسیې پولیسو د جاسوسۍ په الزام نیولی په مسکو کې بندي دی، د جمعې په ورځ شکایت وکړ چې د تحقیقاتو په دوران کې روسي مستنطق ورته ګواښونه کړي وو. د دغه پېښې له امله د امریکا او روسیې اړیکې خرابې شوې دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دی چې د برېټانیې د صدر اعظم تریزا مے په بد حالت باندې خپه دی. ټرمپ د مصر خپل همدردي په داسې حال کې څرګنده کړه چې هغې له اروپایي اتحاد نه د برېټانیې د وتلو یا بریگزټ په هلو ځلو کې د ناکامۍ په تعقیب خپله استعفا اعلان کړه. کله چې هغې خپله استعفا وړاندې کوله نو له سترګو نه اوښکې بهېدلې. د اسلامي دولت یا داعش نشریاتي ارګان النبا په عراق او سوریه کې سږ کال د 300,000 هکتار زراعتي ځمکو او فصلونو د سوځولو ذمهواري قبوله کړې ده. النبا د جمعې په ورځ په خپلو طرفدارانو باندې غږ وکړ چې د بېدینانو فصلونه یې تباه کړي او اجازه دې نه ورکوي چې حاصل یې واخلي. او د افریقایي هیواد کینیا سترې محکمې د جمعې په ورځ په متفقه توګه حکم صادر کړ او هغه قانون یې درست او د تطبیق وړ وبالو چې د نارینه او ترمنځ د واده د ممنوعیت لپاره حکومت جوړ کړی او د قانون سرغړونکو ته د 14 کلونو د بند سزا ټاکل شوې ده. ملګرو ملتونو او لویدیځو قدرتونو د کینیا پر حکومت باندې خپل فشار زیات کړی او د دغه قانون د فسخه کولو غوښتنه کړې وه. د کینیا حکومت سترې محکمې ته د پریکړې لپاره رجوع کړې وه. داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگتن نه اوریدل ورځ مو په خیر.
خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې رپورټونه لرو. لومړی پام وکړئ نړیوال رپورت ته. سپینه ماڼۍ د ایران د احتمالي تهدیداتو د مخنیوي په هدف منځني ختیځ ته د زرګونو نورو سرتیرو د استولو په اړه د پنټاګان په پلان غور کوي. د امریکا حکومت د روانې اونۍ په پیل کې د کانګرس غړو ته وویل امریکا نه غواړي ایران تحریک کړي. ډېر په دې باور دي چې د امریکا د حکومت لخوا مختلف پیغامونه ممکن د جګړې احتمال زیات او د ایران لخوا د اټومي پروګرام د محدودولو ژمنې کمې کړي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او لومړی میرمن میلانیا ترامپ د دې هېواد د پوځیانو د یادغونډې له ورځې مخکې دارلینګټن ملي هدیرې ته ولاړل. څو ساعته وروسته د پنټاګان چارواکو د ایران د تهدیداتو د مخنیوي په هدف منځني ختیځ ته د یوه انتخاب په توګه د ډیرو سرتیرو د استولو په اړه جمهور رئیس ته خپل پلان وړاندې کړ. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وویل
زه به بېله شکه د اړتیا په صورت کې ځواکونه واستوم. ایران ډیر خطرناک لوبغاړی دی، یو ډیر بد لوبغاړی، دا یو ترهګر هیواد دی، موږ به یې ونه منو.
ښاغلی ترامپ وویل دی فکر نه کوي چې اوس مهال دی د سرتیرو د استولو اړتیاوې. د امریکا جنګي بیړۍ او بم غورځوونکي الوتکې له وړاندې د فارس په خلیج کې ځای پر ځای شوي دي. د روانې اونۍ په پیل کې امریکایي مقاماتو وویل د ایران د تهدیداتو د ځنډولو په هدف د دوی اقدامات بریالي وو. امریکایي مقاماتو په ټینګار سره وویل نه غواړي چې ایران تحریک کړي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان په دې اړه وویل
Our biggest focus at this point is to prevent Iranian
دم غړې زمو ډېر پام د ایران د غلطې محاسبه مخنیوي دی. نغړو فضا متشنه جشي هڅه دراستنولو لپاره دی، نه د جګړې لپاره.
تهران هم وایي جګړه نه غړي، خو شنن کې په دې نظر دی چې تر اوسه هم د جګړې احتمال لوړ دی.
Each side is trying to create a deterrence posture, so increasing force presence.
دوه لوري هڅه کوي د مخنیوي یو حالت رامنځته کړي. خو د امریکا له خوا په سیمه کې پوځي حضور ډیرول ایرانیانو ته روښانه پیغام ورکوي چې که تاسو پر موږ برید وکړی، موږ به غچ واخلو. ایرانیان هم ورته کار کوي.
وروسته لغه چې امریکا په 2013 کال کې د ایران له اټومي قرارداد څخه ووتله، جمهور رئیس ترامپ د سختو بندیزونو په لګولو سره فشارونه ډیر کړي څو دا هېواد د اټومي وسلو له تولید څخه راوګرځوي. خو ایران داسې نه ښکاري چې دغه غوښتنې ومني. جمهور رئیس حسن روحاني خبرې رد کړې او ویل ایران به هیڅکله غاړه کښېنږدي. که د امریکا له خوا د ځواکونو استول منظور شول، دا د ترامپ د نظر بدلیدل دي، ځکه هغه په تکرار سره په سیمه کې د امریکایي پوځیانو د حضور په کمیدو ټینګار کړی دی. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د برتانیا صدر اعظم پرون د جمعې په ورځ ل خپل دندې څخه د ګوښه کېدو اعلان وکړ او په دې ډول یې په هغه هیواد کې د یو نوي مشر د ټاکلو لپاره یوه نوې سیالي رامنځته کړه. نوی مشر په داسې حال کې ټاکل کیږي چې شایي له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پر موافقې بلا پریکنده ټینګار وکړي.
مې به په داسې حال کې دا جون په اومه د محافظه کار ګوند له مشرۍ څخه ګوښه شي چې په ورپسې اونۍ کې به د هېواد د نوي مشرتابه لپاره سیالي پیل شي.
خو اوس راته څرګنده ده دا د هېواد په ګټه ده چې یو نوی صدر اعظم د دې هڅې مشري وکړي. نو زه نن اعلان کوم چې د جون په اومه به د محافظه کار ګوند د مشرې په توګه استعفا وکړم.
د برېتانیا صدر اعظمه چې یو وخت د اروپایي ټولنې د غړیتوب په اړه زړه نازړه وه او له دغې ټولنې څخه د برېتانیا د وتلو تر ریفرانډوم وروسته د صدارت عظما څوکۍ ته ورسېدله، په داسې حال کې له خپلې دندې ګوښه کیږي چې له اروپایي ټولنې څخه د برېتانیا د وتلو په اړه مرکزي ژمنې یې عملي کړې نه دي.
As we strive to find the compromises we need in our politics.
پداسې حال کې چې موږ د یو جوړ جاړې د منډولو لپاره هڅه کوو، موږ باید په یاد ولرو چې موږ ولې تر دې ځای را رسیدل یو، ځکه چې ټول پښتانه یوازې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو غوښتنه نه وه، بلکې په هیواد کې د یو ژور بدلون د راوستلو غوښتنه وه. زه پر هغه پرمختګ ویاړم چې مو په درو کلونو کې کړی دی.
دا مې ګوښه کې دل اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو بحران ځکه لا کړکېچن کړي چې نوې مشر به د وتلو لپاره لا پریکنده ګامونه پورته کړي، چې لامل به یې له دغې ټولنې سره د ټکر چانسونه زیات شي او ښایي په هیواد کې تر ټاکلې نیټې مخکې پارلیماني ټاکنې وشي.
شایي
په سیاسي لحاظ موږ تر فشار لاندې وو، خو دغه هیواد زیات ښه شیان لري چې په اړه یې موږ ویاړو او هیله من یو. زه به ډېر ژر دغه دنده پرېږدم چې زما په ژوند کې به یو ویاړ وي، او هغه دا چې زه دوهمه ښځینه صدر اعظم وم.
مې د بریتانیا د وتلو په اړه دا جوړجاړي موافقې ته د رسېدو په لاره کې پرله پسې بحرانونه او سپکاوي وګالل څو د پارلمان تصویب ترلاسه کړي. هغه یو داسې ویشل شوی هیواد پرېږدي چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه په یو ټپه درېدلي حالت کې دی، او نه پوهیږي چې له دغې ټولنې څخه څرنګه کله او یا آیا ووځي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، پرون په کابل کې په یو جماعت کې دننه چاودنه وسوه، او یو دینی عالم یې وژلی او شپاړس نور یې ټپیان کړي دي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو جمهور رئیس غني دا برید غندلی دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی و.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي نن د جمعې په ورځ ماسپښین شاوخوا یوه نیمه بجه د کابل ښار په نهمه حوزه کې د التقوا په نوم جومات کې د لمانځه پر مهال یوې چاودنې د دې جومات د امام مولوی سمیع الله ریحان په ګډون یو بل لمونځ کوونکی وژلې او شپاړس نورې ژوبل کړي دي. په کابل کې د ایمرجنسي روغتون ویلي چې د چاودنې له ځای ورته شپاړس ټپیان وروړل شوي چې دوه روغتیایي حالت ته اندېښنې وړ دي. د دې پېښې لږ وروسته د مولوی ریحان د فیسبوک څخه دغه د یو زوړ پوست تصویر ټولنیزو رسنیو یو کې خبر شو چې پکې مولوی ریحان د خپل ژوند د خوندیتوب په اړه ډاډ ورکړی. خو د کورنۍ چارو وزارت وایي نصرت رحیمی د یو زوړ پوسټ وګڼه.
ما معلومات دقیق مسخ گرفتم.
خغلی رحیمی ویل ما دقیق معلومات ترلاسه کړل، هغه په خپل شهید شوی. اتمی دا خبر د کومي جلی فیسبوک باندې څخه خبر شوی دی.
صفه جلیس
تر اوسه کومي جلی د دغه چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په یوه اعلامیه کې د مولوی ریحان وژل د توریسي ډلو کار بلل او ویلي دي چې تروریستان د خپل اصلیت د پټولو د خپل نیتونو د توجیه په مخه د دینی احکام او الهی ارشاداتو د ناسم تعبیر او د علما او کرامو د حقانیت د رساغه د خاموشولو لپاره د مولوی ریحان په سیر پر باجرته وطن دوسته او د اسلامي او ملي ارزښتونو پر مبالغینو او علما کرامو بریدونه کوي او هغوی پر شهادت رسي. چې مولوی غنی اړوندو مسؤلینو ته د دغه برید د هر اړخیزي څېړنې د برید د عاملینو د تشخیص او د قانون منګول تداوی د سپارلو امر هم کړی دی. مولوی سمیع الله ریحان د کابل ښار په نهمه حوزه د پکتیا کوټ سیمه کې د التقوا په نوم په یو جماعت کې د امامت سربیره په دینی چارو کې د مشرانو جرګې د رئیس سلاکار هم وو. د دې سربیره هغه په ډیرو تلویزیوني بحثونو کې د سولې د مسلې په ګډون په مختلفو مسلو بحثونه هم کول. د بلې خوا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې تیره ورځ په کابل کې وتن چې ځان د مشرانو جرګې د رئیس سلاکار معرفي کوو په تروسي پالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. دغه وزارت وایي نصرت رحیمی د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویل چې د حاجي دلاور په نوم دغه شخص له غیر قانوني وسلو، جعلی اسنادو، د موټرو نمبر پلیټونو، 200,000 پاکستانی کلدارو او د دوه موټرو سره چوي زریدې نیولې دي.
هغه ترسانو ته او ترسي شبکو ته له پاکستان څخه منفجرات توکي او نقد پیسې را انتقالولې. همدارنګه هغه له یوې سیمې بلې سیمې ته انتحاریان هم انتقالول، چې تیره ورځ له پوره شواهدو او اسنادو سره یو ځای ونیول شو.
د کورنۍ چارو وزارت د حجی دلاور د پیژندګلۍ او د ملي شورا په پارکینګ کې د موټرو درولو د ځانګړو کارتونو تصویرونه هم خپاره کړي چې دغه په نوم یو پاکستاني هویت کارت پکې هم شامل دی. د مشرانو جرګې رئیس تر اوسه د حجی دلاور د نیولو او دغه جرګې سره دغه د اړیکو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروی.
په خوست کې وزیرستانی کډوالو له افغان حکومت څخه د قانوني اسنادو د ترلاسه کېدو غوښتنه کړې ترڅو وکړی سي په افغانستان کې د ننه په آزاد ډول وګرځېدای سي. دا مهال په دغه ولایت کې شاوخوا 8000 وزیر کورنۍ میشته دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
سره له دې چې له شمالي وزیرستان نه خوسته د کډوالو د راتګ سره باندې 15 کاله کېږي، لا هم د کرښې د غاړې ته په آزاد ډول د ګرځېدو لپاره د افغان حکومت له لورې دوی ته اسناد نه دي ورکړل شوي. په دغه ولایت کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د اړتیا پر مهال کابل او یا نورو ولایتونو ته په تلو کې له ستونزو سره مخ کیږي، ځکه امنیتي کسان ترې قانوني اسناد غواړي. په کال 2014 میلادي کې د نظامی عملیاتو له وجې له شمالي وزیرستان نه خوسته شاوخوا 4000 کورنۍ رابېځای شوې وې، خو زیاتره هغه یې بیرته ستنې شوې، مګر شاوخوا 8000 کورنۍ لا هم د غلطه پاتې دي. په ورته وخت کې د خوست د ولایتي شورا غړی امیر الله زړسوان هم پر حکومت غږ کوي چې د وزیرستاني کډوالو د لا ډېرې اسانتیا لپاره د پر هغوی ځانګړي کارتونه وویشي.
د افغانستان په نظام کې په مختلفو ادارو کې وظیفې اجرا کولې، امکانات پته برابر شوي وو. اوس چې کله دوی نظر په دې اوسنیو شرایطو مجبور شول چې دولت کار ډېر وکړي، نو کچېرې دا زمینه سازي ویته وشي چې دوی هغه خپل ضرورتونه ورځنی هغه رفع کړای شي.
زیاتره دغه کورنۍ د ګربز ولسوالۍ په ګولان کیمپ کې میشته دي، خو یو شمیر نور بیا په خوستخار او ځینو نورو ولسوالیو سیمو کې په کرایي کورونو کې اوسیږي. په همدې حال کې د خوست دی ولی ویان تعالی منګل آشنا راډیو ته ویل سربیره پر دې چې کډوالو ته د ګرځېدو اسناد په نظر کې نیول شوي، هڅه کوي چې د نړیوالو سازمانونو مرستې هم ورته راجلب کړي.
همدا اوس هم د شمالي وزیرستان د کډوالو سره د یونیسیار د خوانه د کډوالو د چارو د ریاست په چوکاټ کې د کیټونو مرستې روانې دي چې په زیات شمېر کورنیو سره مرستې شوې دي. موږ په ټوله معنا کډوالو ته د مرستو د رسیدو په برخه کې ژمنیو او هڅه همدا کړې تر څو د یونیسیار سره په ګډه او د نورو خیریه موسسو سره په ګډه دوی ته مرستې برابرې کړو.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې له وزیرستاني کډوالو سره د مرستو لړۍ پسه شوې، د مهاجرت له نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ د مرستو غوښتنه هم کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د تخار اوسیدونکي د ماورا کوکچی ولسوالۍ له امنیتي وضعیت څخه اندېښمن دي. دوی وایي چې په سرحدي ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو حضور د پراخېدو په حال کې دی. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ لري.
د تخار اوسیدونکي وایي چې په خواجه غار، خواجه باودین، درقد، ینګي قلعه او دشت قلعه ولسوالیو کې ورځ تر بلې وسلوال طالبان کلی تر خپل واک لاندې راولي، چې د ولسوالیو د اوسیدونکو تر څنګ یې د تعلقانو د ښار خلک هم اندېښمن کړي دي. د تخار مرکز چې نسبتا امن ښار شمیرل کېږي، خلک یې وایي چې ورځ تر بلې د ولسوالیو تر څنګ ښار هم مخ پر ناامنه کېدو دی. د تخار یو تن اوسیدونکي وایي
نگرانی مردم روز به روز بیشتر شده رئیس صاحب، ما از حکومت مرکزی جدا تقاضا میکنیم که کمی توجه به
د خلکو اندیښنې ورځ تر بلې زیاتیږي، او له مرکزی دولت څخه غوښتنه کوي چې د تخار او شاوخوا ولسوالیو امنیت ته هم لږه پاملرنه وکړي. د تعلقانو د خار یو بل اوسیدونکي بصیر بیک وایي چې دولت باید هغه سیمې وساتي چې عملیات پکې کوي.
سمت دولت با توجه بیشتر بکنه که ساعت رک بعد سی مخالفین از برای پاکسازی و عملیات قاطع و جدی را برای که عملیات ما داریم پیش از وقت
دولت باید زیاد پامل را نوکری. هغه سیمه چې د مخالفینو تر ولکې لاندې دي جدي عملیات پکې وکړي. افغان ځواکونه مخکې له مخکې د عملیاتو خبر ورکوي چې مخالفین ځانونه له سیمې وباسي او امن ځایونو ته ځي. د تعلقانو د خار اوسیدونکو وایي چې امنیتي ادارې باید د حالاتو د سمون لپاره زر تر زره اقدام وکړي، کنه کېدای شي د ولسوالیو څخه ناامني د خار څنډو ته ورورسیږي.
با گذشت هر روز طالبان نفوذ پیدا میکنند و مردم این ولایت تخار به کلی از این ناحیه نگران است.
د هر ورځې په تیریدو سره طالبان په سیمه کې نفوذ کوي او د تخار خلک له دغه حالت اندېښمن دي. یحیی نظری د تخار یو بل اوسیدونکی دی. هغه وړاندیز کوي چې امنیتي ځواکونه دې په دغه ولایت کې د مخالفینو د مخ پر زیاتېدو واک مخه ونیسي.
یک ولایت امن بود، روز به روز به ولایت ناامن تبدیل شده رسه و د ایجا نیروهای امنیتی را بیشتر بود.
تخار یو امن ولایت و چې ورځ تر بلې ناامن کیږي. په دغه ولایت کې باید امنیتي ځواکونه زیات شي چې د طالبانو د نفوذ مخه ونیسي. د تخار د سیمه ایز ادارې مسؤلین بیا وایي چې دوی د دغه ولایت د امن کولو لپاره هر ډول اقدام کړي او وخت په وخت یې په شو عملیاتو کې مخالفینو ته درانه تلفات اړولي دي. د تخار د والی ویان جواد هجری وایي
نیروهای امنیتي ما دانستن که مخالفین به عقب بزنن و اینا دوباره متواری شدن بر ولسوالی دشت بیرچی.
افغان امنیتي ځواکونو وسلوال طالبان له هغو سیمو ویستلي چې فعالیت یې پکې کاوه او بیرته د قندوز دشت بیرچی ولسوالۍ ته ستانه شوي دي. چارواکي په دغه ولایت کې د تیرې یوې میاشتې په اوږدو کې د وژل شوو وسلوالو مخالفینو یادونه کوي چې اوس ځپل شوي او د پخوا په څیر فعالیت نشي کولی. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ، آشنا تلویزیون. ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او اوس پام کړئ دې مطلب ته. د روژې میاشت چې د اسلامي هجري قمري کال نهمه میاشت ده، ډېر د خیر او برکت میاشت ده او له وروستیو طبي څېړنو څخه دا حقیقت روښانه سوی چې روژه بې شماره روغتیایي ګټې هم لري. په دې باره کې پام وکړئ یو معلوماتي رپورټ ته چې زموږ همکار سید سلیمان شاه برابر کړی دی.
که څه هم چې یو انسان چې په میاشتو میاشتو هر څومره خوراک او څښاک وکړي د وجود غړي نه ستړي کېږي، خو بیا هم د انسان د بدن غړي یو څه اندازه آرام او استراحت ته هم ضرورت لري. همدغه د روژې مبارکه میاشت ده چې د انسان د وجود لپاره د استراحت موقع برابروي. د بدن پر هر غړي باندې جلا جلا تاثیرات لري. د روژې په میاشت کې د انسان وزن کمیږي. په بدن کې ذخیره شوي چربي مواد په مصرف رسیږي. د وزن کموالی او د چربي موادو له منځه تلل د زړه د ناروغۍ، د شکرې د ناروغۍ او د وینې د فشار په شمول لسګونو هغو ناروغیو په مخنیوي کې کومک کوي چې دا وخت د اسلامي ملکونو په شمول د نړۍ په ګڼ شمېر هېوادونو کې پرې د هر عمر خلک اخته دي. په روژه کې د انسولین هورمون پیاوړی کیږي. دا انسولین د شکرې په کنټرول او د بدن د توازن په ساتلو کې مرسته کوي. دا واقعیت دی چې د عمر اوږدوالی او لنډوالی د الله تعالی د قدرت یوه نښه ده، خو وروستۍ طبي څېړنې ښیي چې روژه د انسان د عمر په اوږدولو کې هم رول لري، ځکه چې د انسان د عمر د لنډېدو یو مهم عامل د هغه د وجود د میتابولیزم څوکه کېدل دي. خو په روژه کې د میتابولیزم پروسه ګړندۍ کیږي چې دغه ګړندېوالی د نوو حجراتو د تولیدېدو سبب کیږي. دغه حجرې دي چې د انسان د بقا لپاره حتمي دي. روژه د لوږې په مقابل کې د انسان مقاومت زیاتوي. د لوږې سره مقابله د وجود هورمونونو ته طاقت ور په برخه کوي او د دې توان ورکوي چې په ښه ډول کار وکړي. همدارنګه ځینې خلک د خوراک ډېر شوقیانی، هر شی چې په مخه ورشي مخترین اړي، د دې عادت پوره کولو کې هم انسان سره کومک کوي. د خوراک عادتونه منظم کوي. کله چې یو انسان ټوله ورځ پریمانه خوراک وکړي پر بدن یې ناوړه اغیزه کوي. روژه د انسان د اعصابو فعالیتونه پیاوړي کوي. د اعصابو په سیستم کې د نوو حجراتو په تشکیلولو او وده کې مهم رول لوبوي. همدارنګه د ځینې عصبي ناروغیو په مخنیوي کې لکه الزایمر او پارکنسن په مخنیوي کې مهم رول لوبوي. روژه د انسان د وجود د کنټرول سیستم او نظام پیاوړی کوي. د انسان بدن په فزیکی او ذهني ډول ژوندی او فعال ساتي. پښتورګي د زهرجنو او مضرو موادو نه پاکیږي. د زهرجنو موادو نه د ینې او پښتورګي پاکوالی د پوستکي په نرم ساتلو کې رول لري او د انسان د هضمي سیستم لکه معده، لوی و وړو کولمو ته د استراحت موقع په لاس ورځي. همدارنګه روژه د هغو خلکو لپاره چې د ځینو غذاګانو په مقابل کې معده حساسیت لري او په نس کې باد او ګډوډي ور پیدا کوي، د تجربو پرنا کې ډیره ګټوره ثابته شوې. روژه د انسان دفاعي سیستم پیاوړی کوي، زړې او د فعالیت نه لویدلې حجرې له منځه وړي او تازه حجرې جوړیږي. د کینسر یا سرطان د حجراتو د تولیدېدو سرعت څوکه کوي. د روژې تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې د یو انسان په روحیاتو او معنویاتو باندې مثبته اغیزه غورځوي. مشهور آلمانی ډاکټر اوټو بوچنګر وایي چې روژه نیول بې له عملیاته تر ټولو بیولوژیکي تداویو او میتودونو بهتر میتود دی. دا په دې معنا چې ځینې ناروغۍ د روژې په نیولو سره شفا مومي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
کینیا د جنسیتي اقلیتونو په ګډون د لسیزو راهیسې د ختیځ افریقا د مهاجرینو کوربه دی. ډیر کډوال چې د جګړو، وچکالیو او ځورونو له امله تیښتې ته اړ سوي، یو شمیر هغو غربي هیوادونو ته ولاړ سي چې په کومو کې د همجنس بازانو حقونه خوندي دي. خو دې هیلې ته د رسیدو لپاره باید کلونه انتظار وباسي. د همجنس بازانو کډوالو یو ګروپ د یو لړ خپرونو له لارې نورو ته د موجود وضعیت په اړه معلومات ورکوي.
یوګانډایي کډوال برین کاسالی، ریمون برین او کریس واسوا په کینیا کې له یوه امن کور څخه د یوې اونیزې نشراتي خبر پاڼې کوربه توب کوي. دوی خپل اوریدونکو ته د مهاجرت د ژوند او همدارنګه د دې په اړه چې یو هم جنس باز اوسي کیسې کوي، هغه څه چې په یوګانډا کې جرم ګڼل کیږي او د ټول عمر بند سزا لري. ریمون برین وایي
دا 2009 کال راهیسې کله چې یوګانډا د همجنس بازانو ضد قانون وړاندې کړ، ډیرو خلکو هیواد پرېښود او نورو هیوادونو ته ولاړل. اروپا ته لاړل، جرمنی ته لاړل، نو موږ کینیا ته راغلو ځکه دا نږدې هیواد دی چې پکې پناه غوښتلی شو.
په داسې حال کې چې همجنس بازي د ختیځې افریقا په هیوادونو کې شرم ګڼل کیږي، خو کینیا هغه هیواد دی چې تر ټولو یې ډیر همجنس بازان منلي او مهاجرین کولای شي غربي هیوادونو ته د تلو لپاره چې د همجنس بازانو حقوق پکې خوندي دي له ویرې پرته انتظار پاتې شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې څخه رابرټ هرد وایي
دا د نړۍ په کچه دا هیوادونو تر حکومتونو پورې اړه لري، که هغه استرالیا، کاناډا یا متحده ایالات او یا نور هیوادونه وي چې څومره کسان، څه ډول افراد او کورنۍ مني.
په داسې حال کې چې همجنس باز کډوال په کینیا کې بل هیواد ته د وتو په انتظار کې دي، په 2015 کال کې د ختیځې افریقا د کډوالو یوې ډلې د یوه ګروپ په جوړولو سره د کډوالو او همجنس بازانو په اړه د غږیزو نشراتو یوه شبکه جوړه کړه. د دوی خبرونې په ټولنیزو رسنیو او د همجنس بازانو د حقونو د مدافع شبکو له لارې موندل کېدای شي. همجنس باز کډوال ستیف ډراګ وایي
کله چې تاسو کډوال کیږئ دا د دې معنا نه لري چې تاسو لاسونه پرې شوي دي. تاسو باید کار وکړئ. که تاسو په کم کې ژوند نشئ کولای او غواړئ په ښار کې ووسئ، نو باید پروژې عملی کړئ.
د جمی پورز د کینیا سترې محکمې به په دې ناسته وکړي چې د همجنس بازانو په وړاندې د استعمار د دورې قانون لغوه کړي او کنه. په داسې حال کې چې په کینیا کې همجنس باز کډوال د دې ګام هرکلی کوي، خو ډېری وایي چې دوی لا هم غواړي چې افریقا پرېږدي. دوی وی په قانون کې بدلون ممکن د زینو خلکو په نظرونه کې بدلون راوړي، مګر په عمومي توګه نفرت او تبعیض به لا هم وي. ګالیا رڼا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.